څلور سوه پنځه فیلان وژلي وو. په هند او سریلانکا کې یوه لویه ستونزه دا ده چې وحشي فیلان وخت نا وخت د خوراک لپاره د بزګرو پر کروندو، کښتونو او باغونو حملې کوي. په دغسې حال کې د کروندګرو او فیلانو ترمنځ خونړۍ نښتې هم کیږي. په سریلانکا کې چې ګڼ ځنګلونه لري، وحشي فیلان پر خلکو حملې کوي او تیر کال یې 121 تنه انسانان وژلي وو. دا معلومات نن په دې مناسبت چې د فیلانو د نسل د ساتنې نړیواله ورځ ده خپاره شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. سبا د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړه. ملګرو ملتونو وایي دا ورځ ځوانانو ته فرصت برابروي چې خپل ورځ ولمنځي، خپل ژغ پورته کړي او خلاقیت وشي. موږ په خپل ټولنه کې ځوانانو ته څومره موقع ورکو، تر څه هدا خبرو ته غوښ نیسو، د ابتکار او خلاقیت لپاره څومره تشویقو او څومره امکانات ورته لرو. نو هیله ده چې د ځوانانو ترڅنګ مشران هم چې ټلیفون وکړي او دوی دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې یو شمېر مسائلې د ځوانانو په ارتباط له مشرانو سره ارتباط لري چې دوی ورته څومره موقع ورکوي چې ځوان خپل ابتکار وشي، کار وکړي او تفریح وکړي او نور مسائل. د څو لسیزو جګړو د ډیرو افغان ځوانانو روحیې مړاوي کړې دي. ډیری د سپورت، تعلیم او تفریح اسانتیاوې نه لري. نو هله ده چې تاسو درنه اوریدونکو ټلیفون وکي، خصوصا ځوانان، او وبای چې ستاسو لپاره ستاسو په ټولنه کې څومره امکانات شته، مشکلات مو څه دي. او په عین حال کې په دې خبرونه کې یو میلمه لرو، مولانا صاحب احسان الحق حنفی به د خبرونې تر پای را سره وي. ستاسو په څرګندونو به نظر څرګند کی. نو تاسو اوریدونکو ته اول نوبت در کوم چې ټلیفون را وکړي. د ټلیفون شمیرې دي 0999235540، بل شمیره ده 0928225550. د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شئ. هیله ده چې لنډ پیغام را واستوئ، او که انټرنیټ لري د اسکایپ ته مو د رادیو ډاټ ازادي، رادیو ټکای ازادي. لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکو او تمه ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي. ډیر به خوشاله شو چې ځوانان خپل مشکلات یاد کړي او لویان د په دې اړه خبري وکړي چې ځوانانو ته څومره امکانات برابر کړي دي. یو اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورجانم د هلمند ولایت.
شه صاحب، مهرباني کوئ د ځوانانو په اړه خبرې کوو. تاسو څه وایست؟ ځوانانو ته څومره امکانات زموږ ستاسو په خپل سیمه کې برابر دي؟
مستحق ولا کورونه د امکانات برابر دي؟ د ځوانانو لپاره چې کار دی ولا ستاره په نشوخت دی یا د ځوانانو د کار وخت
دی؟ بله، دا ډېر لوی بدمرغي ده چې په نشو اخته دی. ولې په نشو باید اخته شي؟
یې خاري د خدای څخه نه ست ودا چې کار شي نه ست.
یعنی فکر کوي که مصروف وای، درس وای، تعلیم وای، سپورت وای، نو بیا به نشو ته مخه نه کوله. بله، خو مکتبونه کله چې ول هغه وخت کې فکر کوي چې دا ډول کارونه کم ول، یعنی نشي کمی وي.
و هغه وخت چې دغه خو زړه دغه دغه نن ډیر څه دی، دا روین چې خصوص ورای دی چې ډیر څه ما کوم نه زنه کې ما تم کړو خو دا څه کار دی؟
بله،
دا ساري چې دغه څه واسه دا روین غواړي.
سای ډیره مننه سلامت اوسئ چې له هلمند مو ټلیفون وکړو د ځوانانو ډیرې مهمې ستونزې ته مو اشاره وکړه بل اوریدونکو کنه لرو او لرو یې ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم بری اعلی خان قاضی خیل ما د کونړ ولایت
مهرباني کوي قاضی خیل صاحب
مننه او روز جانا موضوع مړه چې ځوانان بیکار دي وګورم
نه موضوع دا ده چې ستاسو په سیمه کې ځوانانو ته د درس او تعلیم او سپورت او ساتيري څه ډول امکانات برابر دي
ډېر زیاته مننه زموږ په سیمه کې کوبای ځوانانو ته دا د سبق او د علم زمينه مساعده شي تر څو ځوانان کار وکړي د هواد لپاره کار وکړي خپل کورنۍ د لپاره کار وکړي او ټولنې د لپاره کار وکړي نو د سیدا چې د تقسیمات په اساس باندې باید د ځوان د لپاره کار برابر شي تر څو ځوان وشي کولې چې یو خپل موخه خپل هدف ته ورسیږي نو زما څارواکو باندې غږدارې چې تعلیم ته ډېر ځینې ورکی تر څو ځوانان د لپاره تعلیم خو یو سړی به بیروزګار وګرځي چې خپل د دعوت خبره ده چې هغه په نشو باندې راوړي او هغه په نشو روږه کیږي او دغه سره به ولونه بیا په مشکلات کې یو کوستونه کې لار مور کورونه ورته په مشکلات کې او کثیر د ځوانان په مصروف وي په کار باندې مصروف وي او هغه کار وکړي تر څو د ټولنې لپاره کار وکړي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي علم وکړي تعلیم وکړي نو هغه روزګار نه وي چې نشي وکړي او چیرته یو ځوان روزګار شي نو هغه بیا په نشو باندې راوړي
ډیره زیاته مننه قاضی خیل صاحب کوربدان یو بل اوریدونکو ماورو بیا به خپل درانه معلوماته نوبت ورکو چې دوی تبصره وکړي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوال دی خیبر پښتونخوا هری پور نستا سره د ټلیفون کرخه وسلم
سلامت اوسئ مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه اونی کې هلی تاسو ته محترم مولوی صاحب تاسو نور اوریدونکو ته وړاندې کوم
شه صاحب
دا چې د ځوانانو نړیواله ورځ د سبا ته نوزه او شروع کې خو په اول قدم کې خو ځل والدینو نه دا غوښتنه کوم چې خپل اولاد په تربیه کې ډیر اومده رول ادا کړي ځکه دا دی د دې موارد چې خپل اولاد د شي وروزي چې آینده لپاره بیا دې کارم ورشي او بل دا چې ځوانان چې دي سمګر نن سبا ګورو دا اکثره ځوانان چې دي نشه ته مخه کړي دا مثلا د شي جای او ناجای مثلا ګرځي یا د شي مزه په دې باندې د ما یو نظر ده د محترم اسمت سروان صاحب باید ډېر احتیاط وکړي ډېر یعنی د ټولنې د لپاره د ځوانانو ثابت شي چې دوی باید زده کړي وکړي او چې څومره علم یې مثلا دیني علوم یې که عصري باید دا ټول دوی ترلاسه کړي او بل مولوی صاحب ته یو پوښتنه د ما ده چې دغه دی والدین څومره موارد چې دغه دی نشي موادو په منځ کې چې په خو تربیه ورکول کې یعنی مالدان څومره مهم رول ادا کوي چې دا پښتنه تم کوي جواب
صحیح سو ډیر مننه
چې نورم په خدای شپه
کور ودان سلامت اوسه مولانا صاحب احسان الحق حنفي د ټلیفون لاري را سره دی مولانا صاحب تاسو تار کلی وایم لبړنی اوریدونکو چې له هلمند څخه ټلیفون کړی او د ویل چې بیکاری سبب شوه د چې ډیر ځوانان نشو ته مخ کړی او لبلې خو شوانزي باندې کار نشته او شوانزي هم باندې نو ځوانان څوک دي تفریح امکانات هم نشته جنگ زپلې سیمم د هلمند او ډېر نور سیمې د افغانستان نو ستاسو په نظر به څوشي چې ځوانان نشو ته مخ نه کړی او د دې په ځای متبادل مصروفیتونه پیدا کړي
سروان صاحب محترم په لومړي سر کې تاسو ته جناب صافي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
کورم وطن
دا چې ورور له هلمند نه دا شکایت او شکوه درلودل چې په هلمند کې ډېرې ځوانان په نشو او تماشو په مخدراتو باندې اخته دي څوک چې له دغه مشکل څخه زموږ ټولنه خلاص شي دا واقعاً یو تاریخ حقیقت دی چې زمونږ د هیواد ډېرې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي یو ځینې عمل د دې خبرو جناب سروان صاحب محترم موږ تاسو پوښیږو چې په هیواد کې مو جنگ ده امنیت نشته سوله نشته ځوانان له ذهني تشويش سره لاس او ګریوان دي له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي د کار زمينه ورته مساعده نه ده ځکه هر څه جنگ نیولې دي، هر څه اختلافات نیولې دي، هر څه ناامنۍ تر خپلې اغېز لاندې راوستې دي. هر څه روښنايي او رڼايي په ژوند باندې یو تور څادر خپور کړی دی چې ټول خلک په تشویش کې اچولي دي، او په ځانګړي ډول ځوانه طبقه چې هره برخه د دې په مخ باندې بند ده، د ژوند نه د تعلیم زمینه ورته مساعده ده، نه د کار زمینه ورته مساعده ده. ډیر ځله د ډیرو تشویشونو په اساس باندې، د ډیرو اندېښنو په اساس باندې باعث د دې وګرځي چې ځوانان د خپل ذهن د تغیر کولو په خاطر باندې، د خپلو مشکلاتو یا د غمونو د هیرولو په خاطر باندې مخدره توکو ته مخه کوي. سره له دې چې دا یو مناسب او عاقلانه عمل نه دی، موږ دې لپاره نورې لارې لرو. باید زموږ ځوانان په ځای د دې چې د مخدره توکو باندې خپل تشویشونه رفع کوي، باید مطالعې ته مخه کړو، باید په کورونو کې یو کار ته مخه کړو، نیکو مجالسو ته مخه کړو. هغه څه مو چې زده کړي دي باید کتابونه مطالعه کړو. د هرې برخې نه امکان دی ولدي چې موږ له نشو څخه خلاص شو. او زما هیله بیا د عموما له چارواکو نه دا ده چې باید کغواړي چې د هېواد د پرمختګ وکړي او دلته د ستونزې ختم شي، فقر د ختم شي، خلک د ښه اقتصاد ولري، او زموږ ځوانان د په کار باندې وګمارل شي، په کارونو باندې د بوخ شي، تر څو چې له دغه ناوړه اعمالو نه چې هغه مهلک کړنې دي، خصوصا نشه یي توکي، نو له دې نه به هغه وخلاصېږو چې په هېواد کې متلفات سوله راشي، جنگ ته د پټکه کې خودلې شي. طرفین زمونږ هم حکومت او هم مقابل لوري دوی باید د سولې پروسه په ډېره تېزۍ باندې په مخ بوزي، ځکه د ټول د دې هېواد واکداران دي، داویداران دي. نو دوی به په کومو خلکو باندې بیا حکومت کوي؟ هغه څوک چې په فزیکي لحاظ مایوب دي، هغه څوک چې په ذهني لحاظ باندې مشوش دي، شویش دي، نو تاسو کولی شئ چې څنګه خلکو نه سالمه استفاده وشي، هغه د هېواد په آبادۍ کې، د ادارې په پرمختګ کې، د اقتصاد په پرمختګ کې. نو هیله دا ده چې دواړه طرفین، حکومت او مقابل لوري.
بله صاحب، مولانا صاحب لطفا د خپل موقعیت متخیروي. مخکې مو اواز ډېر خو په دې ورستي شیبو کې یو څه خراب شو. تاسو ویل چې ځوانان دې مطالعه کوي، مطالعه واقعا ډېر کومک کوي چې یو څوک نشو ته مخه نه کړي، او لوی خو زده کړه ور کوي، یو څه زده کوي، لبل خو مصروف ساتي. په طبعا چې یو انسان ټوله ورځ نه عبادت کولای شي، نه ټوله ورځ مطالعه کولای شي، باید نور مصروفیتونه هم ولري، لکه په نور دنیا کې د سپورت له خوا ته ډېره توجه زیاته، د سپورت سره ټوله کاش ور کړی دی، سپورت کوي، دا هم د دې لپاره ده چې لوی خوې بدن ته خړی، لبل خوې مصروف ساتي، ساتي ورته روي. اما زموږ په ټولنه کې د سپورت لپاره ډېره توجه نشته، نه والدین ډېره توجه کوي. حتی داسې مو ما بریدل دي چې ځینې والدین وایي څه کوي چې ټوله ورځ لوبې کوي، لوب ما کوي، حتی بدی غني. په دې اړه تاسو څه وایست؟
سامان ته محترم، زمونږ په ټولنه کې یو متل مشهور دی وای چې لوزګار کې ناستونه د کړتو چې چلم خدي. نو بهتره خبره دا ده چې سپورت خو هغه بهترین کار دی زمونږ د خلکو لپاره، د انسان د بدن په خاطر باندې، چې دې سره هم زمونږ بدن د تل لپاره نورمال پاتې کیږي، حتمان پاتې کیږي، دا د روغتیا تضمین کوي، او حتی د ذهن د قوت تضمین کوي. والدین باید په دې مورد باندې ډیر جدي اوسيږي، اولادونه باید په ځای دې چې یوازې آرام او کې یوازې خوب او کې بے ځای په یو ځای کې کینی، مدینه باید وساتي. لکه څنګه چې سروان ته محترم تاسو ویل چې ټول ورځ عبادت هم نکېږي، ټول ورځ یو کار نشي کېدلی، موږ باید ځوانان طبقه باید مختلفو برخو ته مخه کی، خصوصا د ورزش برخه. موږ الحمدلله دلته خپل ملي لوبې له پخوانه لرلې، اوس خو نړیواله لوبې چې بین المللي لوبې دي هغه افغانستان ته اکثره را نقل شوې دي، دلته ځوانان تقریبا بوخ دي. ما هیله دا ده چې ځوانان د دې لپاره چې وخت په نشو تماشو باندې تیروي، باید دغه ملي لوبو ته مخه کی. هغه کدی په هر نیت باندې کوي، بله مسله ده، ولې د دې صحت لپاره ډیره ګټوره مسله ده. او لوبې باید په دې پوښي، ورزش هغه برخه ده چې اسلام موږ ته امر کوي، نه یوازې دا چې د طبابت برخه ده، زموږ صحت ته ګټوره ده، بلکه د اسلام سپیشل دین په دې باندې موږ ته بحث کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزش کړی دی، صحابه کرام ورزش کړی دی، مختلف ورزشونه کړی دي. هغه وخت سره چې کوم ورزشونه یا کومه قومي کلتوري لوبې هلته موجود وي، هغه خلکو کولې، صحابه کرام کولې، علما کرام کړی دي. او د دې تر څنګه په قران کې مونږ په دې باندې بحث پیدا دی یوسف علی السلام واقعیت مونږ وګورو کله چې د غورونو یوسف علی السلام ځان سره بوت لطلار نه په یو چلو هنر باندې نو هلته بیا دې یو خبره کوي چې انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا مونږ منډې کولې مونږ ورزش کولو یو له بل سره مو سبقت او مقابله کوله په منډو کې متاسفانه چې مونږ بیرته راتاو شو نو یوسف علی السلام را لیوو خړب یعنی دا هم دلیل دی خبر دی چې مونږ تاسو باید ورزش وکړو ورزش زموږ د صحت لپاره والدین باید ته زمینه مساعده کړي د اولاد لپاره حکومتي چارواکي په ځانګړي ډول باندې دته باید د ورزش میدانونه باید جوړ شي د سپورت میدانونه باید جوړ شي د سپورت امکانات باید ځوانانو ته پکې مهیا شي چې دا په هر لحاظ د دې صحت او سره روغ پاتې کېدل شي او دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم سلیم خو عقلونه په سالم او سلیم او جسمونه کې وي نو که اوس په فزیکی لحاظ باندې کوګوګ وي او وران وي مخیوب وي معلول وي د طریقې چې هغه پر وړي لحاظ
بله صاحب مولانا صاحب بیا هم یو څه آواز خراب شو ډیره مننه بیا به هم تاسو ته در شو اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه چې د ځوانانو په باب ده څه نظر لري مهرباني کوئ
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته زه د ځوانانو سبا د ځوانانو یوه لور ورځ اول خو ټول ځوانان ته دغه ورځ مبارکي وایم خدای پاک دې چې نن د خپل استقامت باندې په خپل قوت سره په دې باندې وتوانیږي چې خپل هیواد ته کار وکړي خپل د هیواد د ملا سیر حیثیت لري ځوانان چې دي د ملا سیر حیثیت لري نن ورځ کې متاسفینو چې ځوانان په اداراتو کې په ټول اردانو کې ځوانان چې کار کوي دا هیواته نو موږ تاسو په خپل ځوانانو باندې په خپل او افغانانو باندې باید وو بیاړو چې لا هم ځوانانو ته ځوانان ته باید په دې باندې تشکر کو چې لا هم خپل هیواته کار وکړي بل د ورزش حساب سره ورزش په مجموعي ډول سره ورزش ګوري د صحت ضمانت کوي هغه ورزش کوي موږ تاسو باید ورزش وکړو نه به دواګانو ته ډېر ضرورت پیدا شي نه به شانو ته ورزش دی یو انسان صحت ضمانت کوي خو متاسفانه چې موږ د زابل په ولایت کې ورزشي ډګرونه نه لرو د ورزش داسې میدانونه نه لرو نه یو پارک لرو چې موږ ځوانان په هغه پارکو کې یا په هغه ورزش کې ډګرو کې خپل تمرینات وکړي خپل د صحت اوس که موږ تاسو زابل ته کتا شو ګوري په زابل کې داسې د ورزش د نه سره عام خاص چې وښنه پارک لرو چې ځوانان مولا چې متاسفانه چې دا ځوانان له هم خزابل کې شتل لري چې د فاطمه څخه راغلي غسی دي هغه خو دغه ستپن پر ځای یو ناس چې نه یو بسونه ستا بسونه راځي نه دي خواري او غریبي نستا او دا ځوانان هم ستا چې د فاطمه څخه راغلي غسی دي او په نشو باندې رښتې دي دا ځوانان هم ستا چې وڅ هغه متادین دي د متادین سره یو ځای ژوند گزاره یا ده نو د دولت څخه مدا خوښ دي او غشتنه مداده چې په زابل کې سپورتي دګرونه جوړ کړي د ورزش لپاره شش ځایونه جوړ کړي او هغه کم ماشینونو ته او کم ځوانان چې د بازي ځایو ته خرافاري غوښتي دي هغه ته باید د کار زمينه او برابر کړي بنه نورو راغله
ډیره مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه بل اوریدون خیلی رو تاسې هم ځان معرفي کوي او د افغان بسیم د تاسو واتلش شمیرې لاري پیغام هم راستغلی شي محمد نبی لیکلی دی چې د ځوانانو نړیواله ورځ دی ټول ځوانانو ته مبارک وي متاسفانه افغان ځوانان د نړۍ د نور هیوادونو له ځوانانو سره ډیر توپیر لري د نور نړۍ ځوانان ډیر امکانات لري لیکن افغان ځوانان په جګړو نشو او بدمرغیو کې شکیل دی یو اوریدون کله رو د ټلیفون لاري ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلامونه سروان ستاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسه مې ربانی کوي
سیداریب غازی هم پکتیانه
ذات یې مې ربانی
هر څه یعنی زمونږ ځوانانو ته جوړ شي دا ریچار لاسا یعنی غلو چار سیان په یا کټاکی دارو خارښت مجبور شوی دی چې لاړ شي دا چې دا لا صدا زمونږ رهبرانو د لا صدا زمونږ رهبرانو نه دي طالبانو د ریجیم نه دي اغنا ورسته یې دا نظام چې جوړ شو دا اتلس یا شل کاله چې کېږي چې څونه یعنی سرمایه راغله دې ملک ته دا چې پر ځای لګېدلې وای دا چې پر ځای مصرف شوی ځوانانو ته فابریکې جوړې شوې کاروبارونه جوړ شوی تعلیم والا په خپل تعلیم ځای کې خپل هغه مصرف انرژي مصرف کړی وای
مننه پدې خو دا خبرې خو ډېرې شوې دي چې کار شوی وای شاید وضعیت تر دې ډېر بهتره وای لیکن دا وای چې ستاسو په خپل سیمه کې ځوانان په څه بوختي اکثره ځوانان
په څه بوختي پرون راخلاسي دین جنرین دی او شه دی بل سینا دلته راشي بس بل څه په مټي زما غوانته بس منډي رمنډي وخه چې دی پټه کارو پټه هلو ما او په کومه بس سال تا ټیکټر باندې شګي باندې تیګي باندې کاني باندې خختي او باسي بلوکو باسي بس دې باندې لګي دی او چې شي دې جرنالیستین راخلاسي په نور په کولتون راخلاسي دې نور ساختماني انجنيران راخلاسي بلکې په مرګ ته بس انده یو کار دې دکاني کوي او ټیکټر یې باندې شګي باندې دا نو چې و کې دا چې لاس خو دې دې لاس ځکه
یو شمیر به امدا سی وي او یو شمیر نور دې مصروفیت څه امکانات لري
نسره سه مصرفي دلستانه ته جوړ نه دي اسي درې سالور مخه چې اول د زمونږ د کلی نه مثال یو تعلیمي تربیه کې چې مدیر ده او بل نه سه کوم بل چې څه کې ده غاده د دون ځوانانو نه تقریبا 300 مونږ دي پنتونو نه خلاص ځوانان لرو
یو بل شهر ته وایي چې ځازه سه درته وایي چې ستاسو په سیمه کې کله چې ځوانان غواړي والیبال وکړي فوټبال وکړي سپورت وکړي نو والدین تر څه حد پورې له دوی سره په دې کارونو کې موافق دي
و سره موافق دي موږ دا د اسلام دلته زما دکان نه چې مخامخ پورې دلته خور دی او میدانی ده داسې څوک نشته چې دوی کرکټ هم کوي د مازیګر لګرو سره ځوانان را کوزیږي میدان جوړولو والا څوک نشته پروسا کال یو څو غره راغلل یعنی میدان ورته منظور شوی دی کرکټ دی دی والیبال هغه ورته جوړ کو هغه دی کرکټ میدان خو ډیر غټ میدان رانیسی ځمکه رانیسی یعنی جوړول غواړي هغه پیسې چې رااله هغه دوی په وړو کې میدان یعنی پنځه لس متره سور دی سی او پنځه لس متره اوږدواله دی دا په کرکټ باندې ورته بدل کو زه
والیبال
میدان ورته جوړ نه کو چې دی
ډیر مننه
والیبال میدان باندې ورته بدل کو کرکټ
ډیر زیاته مننه کورودن مولانا صاحب تاسو باید اوریدونکو څرګندونی اوریدلی یو اوریدونکو چې له پاکستان څخه ټلیفون کړی وو د ویل چې د والدینو مسله یاد کړه کسم تاسو والدین ته اشاره وکړه لیکن والدین ډیر څه کولای شي چې چیرته اولاد وڅاري چې څه کوي چې کوڅه ته وځي له چا سره دوستی لري له چا سره آشنایی لري نو ډیر امکان شته چې اولاد په نشو او نورو ناوړو مسایلو وخته نشي دی والدینو توجه د سویل کیږي چې زموږ په وطن کې اکثره خلک سوالات پیدا کوي نورې ځتی کوڅې ته سپاري توجه ډیره زیات نه کوي اما شکایت به ډیر زیات لري تاسو څه وایئ په دې اړه
مننه جناب سوران صاحب محترم دا یو منل حقیقت دی چې زمونږ مشران همیشه همداسې یو خصلت لري هغه کوم صفت چې د پلارګریات شته دا هغه زمونږ په ډیرو مشرانو کې بدبختانه چې موجود نه دی یوازې د اولاد راوړل او د هغې فزیکی خدمات یا د هغې فکری خدمات د هغې علمی خدمات په دې موضوع کې موږ ډیر جدي نه یو اکثر مشران زمونږ هم دسري تقریبا هم د غوس هم چې یوشتمه پیړۍ او پرمختللې دنیا ده بیا هم زمونږ 80% مشران په دې موضوع کې مطلقا ناکام دي په دې موضوع کې جدي نه دي نو والدین په اختیا هم هغه څه کولای شي چې بل هیڅوک په کور کې نشي کولای ځکه د اولاد ډیره برخه د والدینو تر سوري لاندې ده کاغه مور ده او کاغه پلار ده دواړه باید د موضوع جدي ونیسي د اولاد راتلونکي ته باید پام وکړي د اولاد صحت ته باید پام وکړي روغتیا ته باید پام وکړي او په ټول هغه څه باندې باید د لومړی وپوهیږي چې زموږ د اولاد خژوند په څه شي کې ده دلته اول نه اساس ته زمونږ مشکل دا ده چې مونږ یو ظلمي ته وعده کوو ولې هغه ته دا مسولیت نه ورزده کوو چې د اولاد څنګه وپالي مونږ یو پیغله وعده وو خو هغه ته دا نه ورخیو چې ته د اولاد په وړاندې څومره مسولیت لرې دلته فقط یوازې ډوډۍ ده یوازې پیسې دي یوازې د کور کار ده او بس هغه څه چې د انسان ژوند روښانه کولای شي هغه څه چې انسان ته پرمختګ ورکولای شي هغه څه چې د انسان له خدمت سره ټولنه اصلاح کېدلی شي، پرمختګ کولی شي، هغه زمونږ په موجودیت په ټولنه کې نشته ده. او دې کې هیڅ شک نشته ده چې موږ همیشه د نورو هیوادونو نه بحث کوو، ولې نشو کولی چې هغه تقلید دلته موږ وکړو، بلکې منفي کارونه دلته موږ راوړو را انتقالوي، هغه مثبت برخې د نورو خلکو نه موږ هیڅ کلام دلته انتقال نه کړي. نو والدین په دې برخه کې ډېر زیات مسؤلیت لري. له والدینو وروسته په دې ټولنه کې نظام او حکومت ډېر زیات مسؤلیت لري چې باید ځوانانو ته، ماشومانو ته، اطفالو ته دقیق متوجه پاتې شي، دوی باید پلان ولري، برنامه ولري. د دې تر څنګ د ټولنې هر مشر، هر متنفذ، هغه باید د ټولنه خپله وګڼي، د ماشومان، اطفال، ځوانه طبقه چې بې تجربې دي دوی سره باید خپل تجارب او خپله پوهه شریکه کړي. په خاص ډول باندې درانه علما کرام باید هر لارې نه، د نورو مجالسو له لارې نه، په مساجدو کې، په نورو محافلو کې، په خاص خاص مجالسو کې باید هغوی ځوانانو ته ډېره زیاته توجه ور واړوي. ځکه موږ د یو داسې دین منونکي یو چې دا یو ډېره فراخه او وسیع لمنه لري. په دې کې صحت ته تر هر څه ډېره ترجیح ورکړل شوې ده، په دې کې اقتصاد ته تر ډېره هر ترجیح ورکړل شوې ده. موږ باید په دې فکر وکړو چې زموږ د دین زیاته برخه په مالي عبادتو باندې ده. کله چې موږ په فقر او غربت کې ژوند کوو، نو څنګه موږ مالی عبادت کولای شو؟ ناممکن ده. نو زما هیله دا ده چې درانه علما کرام هم د خپل منابر لاره نه خلک په دې برخه کې تشویق کړي، تعلیم ته تشویق کړي. له هغه سره چې د ټولنې لپاره خطرناک او موزر دي، د انسان د صحت لپاره خطرناک او موزر دي، زموږ اقتصاد ته خطرناک تمامېږي، هغه باید موږ د منبر لاره ووایو. اسلام یوازې د درې څلورو مسایلو نوم نه دی چې یوازې مونځ ده، روژه ده، او زکات ده، او اودس ده، او بس، بلکې اسلام ټول الخونه په ټولو ابعاد باندې باید بحث وشي او خلکو ته باید مستند قناعت ورکړی شي. نو په دې کې لومړی رول بیا هم زه تکرار کوم چې د والدینو ده. والدین باید ډېر دقیق متوجه اوسي، هغه باید د خپلو اولادونو لپاره یو خاص ستراتیژي او برنامه او پلان ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بلال احمد بلال، مولانا صاحب له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، له کندهار څخه. دی وایي چې د روژدي کس په برخه کې د اسلام حکم څه دی؟ که یو روژدي کس مړ شي په نشو باندې، نو د هغه د جنازې په اړه اسلام څه حکم کوي؟
سروان صاحب محترم، دلته حالات مختلف دي. یو داسې حالت ده یو څوک مستقیما د نشې په حالت کې، مثال شراب نه استفاده کوي، له نورو پودرو نه استفاده کوي، له هیرو نه استفاده کوي، لاسیمو نه استفاده کوي، له چرسو یا نور څومره مخدرات چې دي، که په دغه حالت کې دا سړی مړ شو، نو دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنه ایمان په دې وخت کې وته وي. او کده سه حالت وی چې دنه شک کړي دا او بیرته بیا د نورمال حالت راغلي دی او د پدی وخت کې مړ شونه، بیا دغه جنازم کیږي او هغه مسلمان دی، چونکه په ګناه باندې اخته دی. دغه ګناه چې هم د الله قانون تر په خولاندې کوي او هم ځان ته ضرر او صدمه رسوي. الله تبارک وتعالى موږ ته په قران دی مشان کې دته وی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قولوا الى ځان د هلاکت کنده ته مغورځوي. دا کارونه اصلا خپل ځان د هلاکت کنده ته غورځول دي. یا الله سبحانه وتعالى موږ ته په سوره النساء کې داسې هم وایي چې ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ځان مو وجنئ، هغه کارونه مو کوي چې هغه ستاسو د بربادۍ او د هلاکت باعث ګرځي. نو که مستقیما د نشې په حالت کې انسان مړ شو، دا حدیث دی چې د سړی به ایمان وي، د نه ایمان وته وي په سر لکه د چترې په شکل ولاړ وي. کبیر ته د نورمال حالت ته راغی، نو د ایمان هم بیرته پکې داخل کیږي، بیا مؤمن دی خو ګناګار دی، ولې جنازه بیا کیږي. او که د نشې په حالت کې مغه حالت کې مړ شو، لکه بعضی خلک ډېر نشې نه استفاده کوي او مغه ځای په ځای سبب د مرګ هم نشه وګرځي، مخدراتو کې وګرځي، بیا د هغوی جنازه زجرن نه ده پکار.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. سبا د ځوانانو نړیواله ورځ ده او زموږ د دې خبرونه میلمه ده مولانا صاحب احسان الحق حنفي. اوس یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري، مهرباني کوئ صاحب.
سلام
علیکم. سلامت، مهرباني کوئ.
سروان سے زوں پوری لگی کہ خو اللہ زوان نا ټول بل شي تو غخت سوي دي د لاسو کانو کلو نه نیولې تر شلو کلو پورې ټول نه شي تو کې ترګټ د سوار او تر څو دغه کاروبار دي زو کار نه لري، لکه تعلیم هم نه کوي، ان کار روزګار کوي، والدین هم غږ نه ورته کوي، هم دې سر په خوري خپل کړی دي.
بله ولی داسی شوی دی ولی ځوانان پخپل نه پویږي بس په تاسو پخپل پویږي چې نشاڅه عواقب لري څه توانونه لري دا ځوانان به هم تبن چې اکثره خو به پویږي چې دا ډیر بد عواقب لري نو بیا ولی نشي کوي
والا سروان صاحب درښت درکوي ما څه صحیح پویږي چې دا موږ ته حتا توان رسي لکه دا چې نشه چې دا لکه شرط نو سوار شم حتا توان رسي څه پویږي خدا شي کاني ما ته خپل لاندې والان ډېر وایي یعنی وو د سرګټ تو وا زور پای ما یارا زما د سره غټ کین سروان زما سرګټ مې وایي لدی ما ته دی وا وای وای یو مثال وا په خپل کې دي چې عمل اثر چې دی دا کدو دی تاسو دې
بله او تاسو چې والدین څه نه وایي مور پلار ورته څه نه وایي دا څنګه کېدای شي چې یو څوک دی په خپل اولاد دومره بیرحمه ووسی
والا سروان سے دغه والدین دې خپل پوهیږي چې موږ اولاد دغه څه دی زیات خلک وته شکایت هم والدین ته کوي چې نستازو دا فیل لري دا فیل لري غږ نه کوي ځان څه پاتې کیږي
درست مننه چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبرې وکړئ خیر د دوی ټلیفون قطع شو په دې منځ کې به یو پیغام ولولم دا پیغام دی رحمت الله دی چې له نیمروز ولایت څخه لیکلی دی وایي که څوک نفقه نشي برابرولی باید واده ونه کړي او که ماشوم سم نشي روزلی باید په دې فکر وکړي چې ولې ماشوم پیدا کړي د عربه وروسته مولانا صاحب نظر څرګند کړي خو اوس یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم نبی الله زبلی د زبل ارغنداب شیګان کې پیدا وخلې غزنی تر
مهرباني مهرباني صاحب ولې صاحب
مننه ایمیل ما محترم ته هم سلامونه وایم سروان صاحب لکه څنګه چې ځوان د ټولنې د ملاتړ ده خو هم ده د دې ځوان د ملاتړ هم متسوی ده له ځینو مشکلاتو سره یو دا چې هغه که ځوان ده او که ځوانه پیغله ده مثلا هغه ډېر یعنی په ولول ولور کوژده کوي هغه ځوان اړکیږي تر څو خارج ته ولاړ شي د ولور پیسې پوره کړي نو ځوان زه فکر کوم د ولور له لاسه ډېر زیات مشکلات لیدلي دي او ډېر زیات له ستونزو سره کې راګیر دي ټول ځوانان همدې ولور له خپل وطن ګل وطن ورکړي دي نو اوس له مولوي صاحب محترم نه پوښتنه هم ده که چیرته یو کس خپل لور په ډېرو پیسو ورکوي هغه ځوان ته نو مخابې دی به هم خپل زوی ته همداسې په لوړ قیمت بیا کوژده کوي نو هغه کورنۍ څومره تر پوښتنې لاندې راغلي یعنې څومره ګناګار ده تر څو دی چېرته په لوړ ولور یا هغه لور ورکړي دی نو څومره ګناګار کېږي
ډېر زیات مننه زابلای صاحب کورم ودان مولانا صاحب جالبه پوښتنه وکړه مهرباني وکړئ
مهرباني نو لومړی به د نبی الله جان پوښتنه ته ځواب وایو رښتیا هم دا یو ناوړه رسم یو ظالمانه ریواج دی زمونږ په ټولنه باندې تر اوسه پورې مسلط دی الله دې دغه رسم او ریواج زمونږ ټولنه ورک کړي چې هم د خویندو د پیغلو نجونو لپاره یو لوی ناسور دی او هم د ځوان طبقې لپاره دا یو لوی مصیبت دی دغه هیڅ شک نشته چې هغه رسم ریواجونه چې زمونږ د ټولنې ملای ماته کړي د ځوان نسل ملای ماته کړي واقعا د دغه ناوړه ریواجونو نتیجه دا شو چې زمونږ ځوانان پدې د دې چې ذکر وکړي د عربو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي د اماراتو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي د ډیرو خلکو د لاس اچ رسمونو او ریواجونو په کې مسلط دي زمونږ ځوانه طبقه د توري بهيري د مهيانو خوراک شو د اروپאי ځنګلو د زناورو خوراک شو او په سلګونو په زورګونو ځوانان موږ له لاس ورکل دا دغه ناوړه رسمونو او ریواجونو نتیجه ده زموږ یو وحیله داد له څومره هوادوال چې زمونږ غاوري پزان دې طرفه مو کې په دې خپل ځوان نسل دې طرفه مو کې په خپل اولاد دې طرفه مو کې څنګه جزا بولی چې وویل چې که یو څوک خپل لور باندې ډېر لول وروره ولور اخلي نو طبعا دې هم صباح خپل زوی ته واده کوي خزب ورته کوي نو خو غیب هم بیا لدنه ډېر لول ولور اخلي چې دا د دې ملاد ماتون کې په معنا باندې دا او بل جناب سروان صاحب محترم دا ولور په شریعي لحاظ باندې هیڅ نو جواز نه لري اصلا د اصل او د آزاد خلکو د پلورلو په معنا باندې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وايي درې کسب جهنميان وي یو په هغه کې هغه څوک دی چې اصل او آزاد انسانان خرڅي او بعد پهلې داد چې موږ او تاسو په ټولنه کې د رسمونو او ریواجونو را باندې غالب دي او په لورګانو پیسې اخلو په خويندو پیسې اخلو التمو کله پډیرو عادی وړو خبرو باندې د خسر پکور کې دلور سر مات وی لاس مات وی خې مات وی خلګي غوګونه په پریکړی وی لاسونه ور باندې پریکړی دی د پښتنه نشي کولای دا دا چالتای پلورل ور باندې کمنګ د لور په هیڅ باندې چاته خپل لور ورکړه او دا غچ دا زما لور دا یو حیوان نه دی خور مو ورکړه دا یو حیوان نه دی او پر دې مراوستره چې د انسان په صفت باندې نو هیڅ کله به دغه ظالمانه کړنې په ټولنه کې پاتې نشي هر څوک به متقابل احترام ولري اوس که یو انجلۍ ودیږي کله چې د خاون کور ته ځي نو هلته د خواښې ورسره جنګ وي د خسر ورسره جنګ وي د لیورو ورسره جنګ وي د اندرور ورسره جنګ وي ټول ورته بدې خیرات وي ځکه چې د هغې نه ډېر زیات قوي مصارف اخیستې دي او هغې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیات کمزوري کړي دي نو دغه د دغه پیغلې لپاره دغې ناوې لپاره په هغه کور کې یو لوی سردردی او مصیبت دی او بل باید همدا دی چې زموږ ځوانه طبقه د دې په ځای باندې چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي مزدوریو ته مخه کړې ده نو چې کله دې مزدوري کوي نو کله بیا دې کولی شي تعلیم وکړي او هغه څه چې موږ د قلم او د کتاب او د تعلیم په وساتت باندې په ټولنه کې خدمت کولای شو هغه موږ د لاسو د پښو په وساتت باندې شو کولای ډیر څه د قلم په ژبه باندې موږ ډیر مخکې تللی شو دنیا که موږ او تاسو وګورو نو خلکو چې پرمختګ کړی دی دانن کډیر قوي اقتصادونه لري ښې ټولنې لري ښه امنیت لري دوی له قلم نه ډیره استفاده کړې ده په ځای د لاسو د پښو زما هیله دا ده له مشرانو څخه د قومي متنفذینو څخه چې هغوی باید دغه رسمونه رواجونه نه چې زموږ د ملا چیرې رامات کړی دی زمونږ ژوند د مشکلاتو سره لاس وګریوان کړی دی باید له دې نه لاس واخلي
بله مولانا صاحب زموږ ځینو کورنیو کې والدین ځوانانو ته موقع نه ورکوي چې دوی مثلا خبرې وکړي په مجلس کې یا د یو شي سره خپل د نظر اختلاف څرګند کړي مشر باید اره خبره چې وکړي باید دوی په پټو سترګو ومني په دې اړه څه وایست
دا خو یو ډیر بد کلتور دی خدای دې وکړي چې زموږ د ټولنې مشران په دې باندې خفه نشي هر څوک الله تبارک وتعالى هر چا ته استعداد ورکړی دی فهم ورکړی پوهه ورکړی په رښتیا هم زموږ د ټولنې خصوصا په مشرانو کې یو دا جدي دیکتاتوري موجوده ده چې کشر هیڅ کله دغه د مشر په مخ کې خبرې نشي کولای حتی ما داسې خلک ملیدلي دي چې په خپل سل کلن وي او د دوه ورور اتنوي کلن وي سل کلن چې موجود وي اتنوي کلن ته موقع نه ورکړي چې خبرې کوي غلا شته په خبره نه پويږي ته کشر دی نو زمونږ یو پټولنه کې دی حد وخت نه معلوم چې سړی څه وخت مشر کیږي کنه او وقل کله پخېږي خو دلته پلار موجود او زوی د خبرې حق نه لري چې مشر ورور موجود او کشر ورور د خبرې حق نه لري دا مطلق ناروا ده مونږ الحمدلله انسانان یو مونږ مسلمانان یو الله تبارک وتعالى عقلونه را کړی دي فکر را کړی دي مغزې را کړی دي او کله چې مونږ کشران خصوصا ځوانه طبقه هغه ته موقع د خبرو نه ورکو مونږ د هغه استعداد د تل لپاره د خبرو سره خبرې کړی دي همیشه مونږ یو ځوان ته دا خبره کوو چې ته نه پوهېږي ته کشرې زما هیله دا ده په انساني لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې په اسلامي لحاظ باندې مونږ باید هغه ته موقع ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم لخپل میرمنو سره مشوره کوله لکشرانو کشرانو صحابه کرامو سره مشوره کوله صحابه کرامو کې دا عادت و ل ځوانانو سره به مشورې کولې د خلفای راشدینو زمونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې کولې نو که د هغه قدر ته قائل نه وي دا هغه پوهې ته قائل نه وي نو څنګه نبی له سلام نو کشرانو ځوانانو سره کشرانو الکانو سره مشورې کوي او په ډیرو مهمو برخو کې کوي مونږ باید هغه رویه د ځان لپاره خپل کو بل مونږ باید همیشه خپل ځوانانو ته موقع ورکړو تر سوچ دغه استعدادونه مونږه معلوم کو کدی یو څه کولای شي دی کې فکر وي دی کې عقل وي دی مثبت نظرونه ورکړي شي نو مونږ په دې باندې ډاډه یو چې الحمدلله که زه نه يم دغه ځوانه طبقه دلته کار کولای شي دا چې مونږ تل ځوانان تر تهدید لاندې ساتلی دي هغه ته موقع نه ورکو د خبرې هغه ته د کار موقع نه ورکو هغه ته واک نه ورکو هغه ته اختیار نه ورکو نو دا هر څه په یو کورنۍ کې په یو سر باندې څرخي نو همغه یو سر به هر برخه باندې پوهیږي به نه پوهیږي نتیجه هم دا شي چې دیکتاتوري باعث د ټولنې د بربادۍ وګرځي د ځوان نسل د بربادۍ وګرځي او استعدادونه له منځه لاړ شي
بله ډیره زیاته مننه مولانا صاحب شفیع جان زران د خوست له نادر شاکور څخه جالبه موضوع مطرح کړی ده دی وایي نن سبا ځوانانو ته فیسبوک یو مرض جوړ شوی دی ما ته عجیبه ده خبره ښکاره شوه له هر شي څخه مثبت استفاده کېدی شي هم منفي استفاده کېدی شي ما ته خو داسې ښکاري چې ډیرو خلکو په فیسبوک سواد زده کو او لډیر مسائل خبريږي سيد چې ځنې دروغ به مخبريږي ځنې خلک به له فیسبوک څخه دی او ناوړه کار لپاره هم استفاده کوي په چا به تهمت هم لګوي لیکن په مجموع کې ستاسو نظر څه دی
دغه وسایل فیسبوک او یوټیوب او یا دې ته ورته نورې برخې د سوشل میډیا په نوم باندې چې موږ تاسو یادوو زه به یو ساده مثال ورم سروان ته محترم د دې مثال لري لکه د انسان خوله دا خوله موږ ته الله تبارک وتعالى را کړې ده د خیر په خاطر باندې او ځینې خلک په دې خوله باندې د قران عظیم شان تلاوت کوي ذکر او اذکار کوي نیکی خبرې کوي خلکو ته سالمه مثبت مشورې ورکوي ښه نظرونه خلکو سره شریکوي او داسې خلک مشتده چې هغه په دې خوله ټول ورځ په چټیاتو سر دی په دروغ او سر دی په بدردو باندې لګیا دي ځان مصرف کړي دي نو د دې معنا دا نه ده چې الله پاک نعوذ بالله ښه کار نه کړی چې ولې د انسان ته خوله ورکړي ده دا د دې استعمال پورې اړه لري نو فیسبوک او یا دې ته ورته نور وسایل چې موږ ته استفاده کوو نو دا د موږ شخصیت پورې اړه لري زموږ پوهې پورې اړه لري زه خپل فیسبوک کاروم خو الحمدلله همیشه توصیهتي خبرې ځوان نسل ته مسائل د ټولنې ضروري موضوعاتو باندې بحث کوو سوق تشویقوو او دغه خلک مشته ده کې شک نشته چې غیری په دې مفهوم نه پوي اصلا هغه سره د ژوند پلان او برنامه نشته ځکه په فیسبوک باندې د هغوی مصروفیت په منفي طرف باندې وي مبتذل پروګرامونه پکې ګوري غیر اخلاقی پروګرامونه پکې ګوري دې کې شک نشته ده ولې بزیر دي چې موږ لدین نه ناوړه استفاده کوو بد استفاده ترې نه کوو راځي چې لدین مثبت استفاده وکړو دې کې خېل می پروګرامونه دي هر برخه کوم غو تاسو وغواړو منګې په فیسبوک کې پیدا کولای شو په ګوګل کې پیدا کولای شو په یوټیوب کې پیدا کولای شو لخل کو سره د واتس اپ لارې نه د میسنجر لارې نه د ای ایم او لارې نه د ټلګرام لارې نه خخ موضوعات اوریدل شو کوم د هر مسلې په لپاره کډینی ویو کده عصري یا تجربوي علوم وی ریسرچ ورک یو جمله ورک موږ ته ډیر جدید او قوي معلومات مخې ته راشي رضوان نسل نه زما هیله ده خصوصا له متعلمین او له محصلین څخه چې د فیسبوک نه سالمه استفاده وکړي او دې کې ډیر څه زده کړي دې کې ډیر علمونه پراته دي او د هغې نه استفاده وکړي نړۍ نه ځان خبر کړي له نړۍ سره ځان وصل کړي د دنیا له خلکو له تجربو نه استفاده وکړي پر مختلفو هوادونو د ځوانانو له برنامو نه استفاده وکړي له هغه سره ځان شریک کړي له هغه سره خپل غږ شریک کړي له هغه نړۍ سره زده کړي هغه سره چې له تاسو سره شته هغه له نورو خلکو سره شریک کړي نو د دې یوازې منفي ارخ راغستل او یادت یوازې په منفي سترګه باندې قتل یو مناسب عمل نه دی بلکې دا زموږ تر شخصیت پورې اړه لري زموږ پوهه پورې اړه لري
bale ډیره زیاته مننه زاکر شیخ لکونړ اسد آباد لیکي وای د ځوانانو لپاره ورزش ساتيري تفریح کول او نور پرشتیا چې ګټور دي خو د تعلیم ترڅنګ لبد مرغ چې ځینی ځوانان د دوغه کارونو لپاره تعلیم ته شاکوي چې دا شکار نه دي دا هم تقریبا مغه د فیسبوک مسله ده چې لار شي څخه څوک مثبت استفاده کول شي منفي استفاده کول شي یعنی که درس ته شاره وی او یوازې سپورت کوي هغه هم صحیح نه ده لیکن یو مسله شته مولانا صاحب هغه ده چې د ځینو والدینو ترڅنګ چې د سپورت او د اولادونو د ساتيري مخالفت کوي وای تاسو باید اصلا تفریح ونه کوي ساتيري ونه کوي سپورت ونه کوي اته ځینې دینی علما هم شته په ځینو سیمو کې چې د سپورت مخه نیسي د ځوانانو وای سپورت نه کوي په دې اړه څه وایست
سپورت منګه ابتدا کې سروان چې په دې باندې خبرې وکړي چې سپورت زمونږ د صحت لپاره ګټور دی زمونږ د بدن لپاره ګټور دی اسلام موږ ته د سپورت امر کوي په دې باندې ډیر زیات احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی نبی رسول الله پهلوانی کړي دا نبی رسول الله منډي وهلي دي نبی رسول الله زور کړي دي وزنونه جي کړي دي د ورزش په نیر باندې اول خو دا خبره کولمای کرام کوي هم اشتباه کوي خکار نه کوي کوالبین دا کار کوي چې اولادونو ته دا موقع نه ورکړي آرام نه ست یوازې کتاب په لاس کې اغستل یوازې درسګاه ته تلل به تراتل دا هم بدن ته صدمه رسي بدن کمزورې کوي مختلف امراض ور باندې حمله کوي هم د غوسه مونږ او تاسو ګورو چې کم خلک چې ورزش نه کوي له مختلفو د امراض سره اخته دي چې په ځوان ځواني دي زړه شو لکه په شکر اخته کیږي د فشار په مرض باندې اخته کیږي د وینې په غوړ باندې اخته کیږي تیجی د زګر په غوړ باندې اخته کیږي